شنبه د غوی 9 د اپریل 28 سره برابر ده. د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونو بسم الله کو. د خبرونه په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې او په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او سرابات ښارونو کې د اف ام په 3.15 صفه خبري شي. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده چې زحمت شیبر وړاندې کوم. تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. السلام علیکم. په دې خبري مجلې کې به واوري چې د کابل، اسلام آباد او واشنگتن د درې اړخیزې غونډې له پریکړو چارواکو خوشي څرګنده کړې ده او هیله مند دي چې په افغانستان کې به د سولې هلې ځلې ورسره ګړندی شي. د دې 10 دقیقې پروګرام د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه لرو. کابل، اسلام آباد او واشنگتن له طالبانو سره د سولې پر یو پلان کار کوي. روسیا د افغانستان لپاره د شیکاګو په سرمشیزه کې برخه نه اخلي. د اوکراین د 14 د ټپیانو شمیر 22 تنو ته ورسید. بشپړ خبرونه. افغان او پاکستانی چارواکي وایي په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او امریکا درې اړخیزه غونډه له شو نتیجو سره پای ته ورسېده. د درې واړو هیوادو استازو پریکړه وکړه چې د هغې ډلې طالبانو لپاره چې د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي لارې چارې ولټوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جلال عباس پرون له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل درې واړو اړخونو په دې سلا وکړه چې یوه ډله به جوړوي او هغه ډله به په دې اړه څېړنه کوي چې هغه طالبان او وسلوال چې غواړي د سولې په بهیر کې برخه واخلي په څه ډول په دې بهیر کې ورګډ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جاوید لودین هم خبریالانو ته وویل موږ باید هغه کسان د سولې په بهیر کې ورګډ کړو چې په افغانستان کې د سولې ژوند غوښتونکي دي. په روانه خبرونه کې وړاندې په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ. روسیه وایي د افغانستان په اړه د شیکاګو په راتلونکي کنفرانس کې به ګډون ونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند الکساندر لوکاشی ویچ وایي هیواد یې د ناټو غړی نه دی او د شیکاګو په کنفرانس کې د برخې اخیستلو کوم پلان نه لري. د راپورټونو له مخې د ناټو عمومي منشي د بروکسل په غونډه کې روسیې ته بلنه ورکړې وه چې په شیکاګو کې دي د ناټو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي، خو ماسکو تر اوسه دا بلنه نه ده منلې. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي د ناټو د مشرانو په غونډه کې روسیې ته دا بلنه په واقعیت کې د افغانستان په اړه په نړیوالو هلو ځلو کې د روسیې د رول له کبله ده. تمه ده چې د ناټو او ایسف د غړو هیوادو د مشرانو په ګډون دا کنفرانس د مې په 21 د امریکا په شیکاګو کې جوړ شي. د بریتانیا د دفاع وزارت په هلمند کې د غزمې پر مهال د خپل یو سرتیری د وژل کېدو پخلی کوي. د بریتانیا دفاعي چارواکو ویلي دا عسکری د نهر سراج په ولسوالۍ کې د سپکو وسلو په ډزو وژل شوی دی. له دې عسکر سره په افغانستان کې د وژل شویو بریتانیایانو شمیر 410 ته ورسید. بریتانیا په افغانستان کې د 9000 په شاوخوا کې سرتیری لري چې غواړي 1500 عسکر په 2014 میلادي کال کې له افغانستانه وباسي. ل ازادي راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي په نړیوالې ادارې کې د ایران استازي وایي ایران به د ملګرو ملتو د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره راتلونکي میاشت بیا خبري پیل کړي. د علي اصغر سلطانی خبره د ایران رسمي خبري آژانس ارنا راخیستې ده چې څرګندوي د خبري به د مې په 14 او 14 په ویانا کې پیل شي. سلطانیا زیاته کړه چې له دې پریکړې معلومیږي چې د ایران اتمي هڅې سوله ییزې دي او د ایران پر ضد لګول شوي تورونه بې بنسټه دي. ټاکل شوې ده چې د مې په 28 به په بغداد کې ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو سره هم د اتمي پروګرام په اړه خبرې وکړي. د اپریل په 28 د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی ویلي وو چې ایران له امریکا، روسیې، چین، جرمني، فرانسې او بریتانیا سره خبرو ته هیله مند دی. لویدیځ داسې شک کوي چې ایران د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې کوي او ایران دا تورونه ردوي. پورې و تاجکي څېړونکي چې د لمانځه په برخه کې وړاندیز کړی وو چې په تاجکي ژبه د ادا شي انتقادونه شوي دي. ظفر میرزایان چې د تاجکستان د تاریخ او ملي هویت په اړه لیکنې مشهورې شوې دي تیره اونۍ د لمانځه خبره په دوشنبه ښار کې کړې وه. د تاجکستان د ملي پانتون له زده کوونکو سره په غونډه کې ویلي وو که قرآن کریم خلک په خپله ژبه ووایي نو خدای ته به ورنږدې شي ځکه چې پوهې ژبه چې څه لولي. تنقید کوونکي وایي دا وړاندیز د قرآن کریم له لارښوونو سره مخالف دی ځکه چې ژباړه کله هم د قرآن کریم د آیاتو د اصلي معنا ځای نشي نیولی. د اسلامي چارو چیرونکو په تاجکستان کې ویلي دي چې د میرزایان خبرې اسلام ته سپکاوی دي، خو تر اوسه د تاجکستان دینی عالمانو او د دې هیواد د علماو شورا د میرزایان د خبرو په اړه چې تاوده بحثونه یې راپارولي دي څه نه دي ویلي. د سوریې حکومتي رسنۍ وایي د جمعې په ورځ یوه ځان وژونکي د دمشق ښار په مرکزي برخه کې لږ تر لږه 9 کسان ووژل. په رپورټونو کې دا د ترورستانو کار بلل شوی دی او ویل شوی دی چې د المیدان په سیمه کې د برید 13 تنه نور ټپیان کړي هم دي. تر دې مخکې فعالانو د دمشق په صنعتي سیمه کې یوې دولتي کمپنۍ ته نږدې د یوې بلې جلا چاودنې خبر ورکړی و. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون وای د سوری رژیم لاغه اوربند څخه سرغړاوی کړی چې د نړیوالې ټولنې د استازي کوفی انان په منځګړی توپ ټینګ شوی. د جمعې په ورځ سپینې ماڼۍ وویل دوی دې خپه کړي دي چې بشار الاسد د سولې په برخه کې ژمنې نه دي پر ځای کړي، نو امریکا به هڅه وکړي چې د نوموړي د رژیم پر ضد نړیوال فشارونه زیات شي. وروسته تر دې چې د اوکراین په دینا پیتروسک کې 4 چاودنه 20 کسان ټپیان کړل، امنیتي هڅې په دې ښار کې زیاتې شوې. پرون د اورګاډي له یوه تمځي یوې سینما او یو پارک سره دا چاودنې وشوې. پولیس وایي بمونه د ډیرانونو په صندوقونو کې ځای پر ځای شوي وو. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر د څیړونکو لپاره دغه ښار ته ورغلی دی. پولیسو د چاودنو شاوخوا سیمې کلابندې کړي دي او تر اوسه چا د دې چاودنو مسؤلیت نه دی منلی او علت یې هم نه دی څرګند شوی. د اوکراین ولسمشر دا چاودنې ټول هیواد ته ګواښ بللی او د څیړنو لپاره یو ځانګړې ډله ټاکلې ده. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. خبرونه په دوام به واوري چې کابل، اسلام آباد او واشنگتن له طالبانو سره د سولې لپاره پلان طرحه کړ.
دغه وادونو استاد ملګرو ملتونو کې خپل منځ کې یو کاري ګروپ رامنځته کړ.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو چارواکی د سولې د خبرو پاړه وایي
دا بحثونه آسان هم دي او توافقات هم ډیر امیدوار دي. زه خپل ډیر امید لرم چې دا به څه مشکل نه پیدا کړي.
په روانه خبرونه کې به مولدی هم خبر کړو چې د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن کندو ته عربستان ډاډ ورکړی. په دې خبرونه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته هم کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د ژوند پرنګونو پروګرام کې مو یو کبابي راشغولی.
دغه سیمه مختلف لکه قیمته پکې ساری دې سیمه دا بنده شپږ رقم اته رقم مسالې رومي دي ورکی مرچ دي پکې سیمه بېشي.
چارواکي وایي په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او امریکا درې اړخیزه غونډه له شو نتیجو سره پای ته ورسېده. د درې وړو هیوادو استازو پرون پریکړه وکړه چې د هغې ډلې طالبانو لپاره چې د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي خوندي مسیر رامنځته کړي او همدارنګه د سولې له بهیر سره د طالبانو د یو ځای کېدو نورې لارې چارې ولټوي. اجمل اند له نور تفصیل سره.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیال جاوید لودین او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیال جلال عباس چلانی سره وکتل. جلال عباس چلانی ویلي درې واړو اړخونو په دې سلا وکړه چې یوه ډله به جوړوي او هغه ډله به په دې اړه څېړنه کوي چې هغه طالب مشران چې غواړي د سولې په بهیر کې برخه واخلي په څه ډول په دې بهیر ورګډ شي. خاغلی جیلانی خبر اعلان ته ول دی غونډه مهمه لاسته راوړنه لرله خو نو موړي په دی اړه ډیر جزئیات ورنکړل. نو موړي همدارنګه د زنګړی ډلې د جوړیدو په اړه هم ډیر جزئیات پډاګه نکړل. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جاوید لودین هم خبر اعلان ته ویل موږ باید هغه کسان د سولې په بهیر کې ورګډ کړو چې په افغانستان کې د سولې ژوند غوښتن کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو چارواکی ویل د درې اړخیزو غونډې څخه یې تمه دا و چې د طالب مشرانو د تور لیست څخه پر ایستلو او پر هغوی د لګیدلو محدودیتونو پر لرې کولو به غور وکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د یو شمېر طالب مشرانو د نومونو پر لرې کولو به په بله درې اړخیزه غونډه کې خبرې وشي.
کاری گروپ رامنځته کړي ترڅو ملګرو ملتو د بندیزونو د لیست نه د هغو طالب مشرانو او طالب چارواکو د نومونو د وستلو په اړه باندې کار سره وکړي، همکاري سره وکړي چې هغه د افغانستان دولت سره د مستقیم مذاکرات او خبرو اترو لپاره آماده کیږي یا آماده دي.
افغان حکومت چې لوګ دی مدیر رئیس د وسلوالو طالبانو له مشانو سره د خبرو اترو هڅه کوي، تر اوسه یې په دې برخه کې کومه څرګنده بریا نه ده ترلاسه کړې. دوی وخت په وخت له پاکستانی چارواکو هم غوښتي چې دغه طالب مشانو سره د ورته د خبرو اترو زمینه برابره کړي، چې ګمان کیږي په پاکستان کې ځانونه پټ کړي دي. امریکا د یو شمیر طالب مشانو د نیولو او یا وژلو په بدل کې جایزې ټاکلي. همدارنګه د وسلوالو طالبانو ګڼ شمیر مشان د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. خو اوس ټاکل شوې ده د امریکا، افغانستان او پاکستان له استازو څخه یوه ډله به جوړه او پر دې به غور وکړي چې یو شمیر طالب مشانو ته څنګه د سولې له بهیر سره د یو ځای کېدو خوندي لارې برابرولی شي.
د اسلام آباد په غونډه کې پریکړه وشوه چې درې وړه هیوادونه، افغانستان، امریکا او پاکستان، به د هغو افغان طالبانو لپاره چې د افغان حکومت د سولې په اعلان شوي بهیر کې د ګډون لیوال وي، د یوې مصونې لارې د موندلو لپاره پر لارو چارو غور وکړي. وسلوالو طالبانو ته چې د سولې له بهیر سره به یو ځای کېږي، د خوندي لارې برابرولو معنا څه ده او په دې کې به د افغانستان د سولې د عالي شورا ونډه څه وي؟ احمد تکل د سولې د عالي شورا له غړي مولوي ارسلان رحماني څخه دا پوښتنه کړې.
ما په نظر کسان چې د افغانستان د سولې له بهیر سره یو ځای کېږي، طبعا هغه مشران د طالبانو دي چې هغوی د ملل متحد لخوا د امنیت شورا لخوا په تور لیست کې راغلي دي او تاجرات بین ملي ته لېږېدلي دي او مصون نه دي، نیول کېږي، بندیان کېږي، ودا کېږي. نو دغه به معنا دا وي چې هغه کسان چې راځي د سولې له بهیر سره یو ځای کېږي یا مذاکرات او خبرو راځي، باید هغوی ته مصونیت ورکړل شي.
مولوی صاحب، په دې کې د افغانستان د سولې د عالي شورا نظر څومره غوښتل شوی؟
د عالي شورا نظر خو همیش لپاره د ټولو واحد نظر د متفق په دې چې د مذاکراتو لپاره باید هغه شونه له منځه یوسي چې هغه معنی د مذاکراتو دي، او په یو قطار کې د موانعو دغه د تورو لیستو شاملېدل او د دغه طالبانو د مشرانو د ځینو کسانو په سرو باندې انعامونه ښودل، یا ځانګړي نیول شي، یا مړ شي، تاجرات په دې بندل لګېدل، بندیزونه. نه تنها طالبان، د حزب اسلامي او رهبري او طالبانو دغه ډېر ضروري شي دا لرې شي. دا د عالي شورا صلح نظر هم ده، د مشخصي نظر هم ده، ټولو غوښتنه د افغانانو ده. دا هېڅ امکان نه لري چې دوی تر څو پورې په دغو تورو لیستو کې یو دا تاجرات په دوی باندې وي او دوی د مذاکرات ته حاضر شي، یا د دوی صلح ته راشي.
د پاکستان ونډه ستاسو په نظر په دې کې څومره ده؟ څومره کولای شي چې په دې چاره کې مرسته وکړي او د وسلوالو طالبانو مشرانو ته له افغان حکومت سره د خبرو اترو په برخه کې مرسته وکړي او هغو ته دا امکان برابر کړي؟
تر اوسه پورې موږ تاسو معلومات لرو چې پاکستان کې ډېر زیات مهاجر افغانان دي، او د دغو مهاجر افغانانو هغه څوک چې جنګېږي، هغه څوک چې مخالفین بلل کېږي، طالبان بلل کېږي، هغوی خامخا دي، هغوی قوم دي، هغوی خپلوان ټول پاکستان کې دي. او د پاکستان حکومت د پنځه سو کالو د شوروي اتحاد اشغال وخت تر دې پورې د افغانانو سره دومره بدل شوی ده، دومره نږدې شوی دی چې هېڅ فرق یې نه کېږي د افغاني د پاکستاني. نو پاکستان ډېر مهم ده، ډېر پاکستان هېڅ امکان نه لري چې په افغانستان کې صلح راشي، آرامي راشي.
که داسې فرض کړو چې دا اقدامات وشول، افغان، امریکایي او پاکستانی کارپوهانو خپل نظریات سره راغونډ کړل، د امریکا حکومت ته یې وسپارل، له دې نه وروسته ګام به څه وي مولوی صاحب رحماني؟ او تاسو څومره امیدواره یاستئ چې دا به د سولې د خبرو د عملي پایل سره مرسته وکړی شي؟
د سولې عملي پایل به دا وي چې طالبانو سره مخالفینو سره بحث په مشخصه موضوع اجنډا مشخصه باندې وشي، لکه د بندیانو موضوع باید بحث وشي. زیات شمېر طالبان په مصرانی ګوانتانامو کې دي، پاکستان کې دي، افغانستان کې له امریکایانو سره دي، د افغانستان په بندیخانو کې پراته. په دې کې بحث وشي، دا به معنا نه چې دوی ډېر اخلاص شي، نه، بحث وشي. دا یو داسې موضوع ده چې کوم خاطر شرط د بحث نه لري. همدارنګه د افغانستان په امار باندې بحث وشي، دارنګه د دوی په مصونیت باندې بحث وشي، داسې په قدم قدم باندې د مخته ولاړ شي، دا بحثونه له دوی سره، او دا بحثونه اسان هم دي او توافقات یې هم ډېر امیدوار دي. زه خپله ډېر امید لرم چې دا به څه مشکل نه کې پیدا.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی مولوي ارسلان رحماني. د ازادي راډیو دروانه خبری مجلې خبرونه پلنډیز وړاندې کو. افغان او پاکستانی چارواکي وای په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان او امریکا درې اړخیزه غونډه پرون لښو نتیجو سره پای ته ورسیده. روسي څرګنده کړه د افغانستان په اړه د امریکا د شیکاګو په ښار کې پراتونکو کانفرنس کې به ګډون ونه کړي. د بریتانیا د دفاع وزارت په هلمند کې د غزمی پر مهال د خپل یو سرتیری د وژل کېدو پخلی کړی دی. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي په نړیوالي ادارې کې د ایران استازی وایي ایران به د ملګرو ملتو د اټومي انرژي له نړیوالي ادارې سره راتلونکې میاشت بیا خبري پیل کړي. د سوریې حکومتي رسنۍ وایي د جمعې په ورځ یو ځان وژونکي د دمشق ښار په مرکزي برخه کې لږ تر لږه 9 کسان ووژل. او وروسته تر دې چې د اوکراین په دینا پیترو پتروسک کې څلور چاودنو وویشت کسان ټپیان کړل، امنیتي هڅې په دې ښار کې زیاتې شوې. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. نړیوالو چاپي خپرونو د افغانستان په اړه په خپلو نویو ګڼو کې څه خپره کړي. فرشته جلالزی د دغو خپرونو پاڼې اړوي.
د افغانستان په وړاندې زموږ تعهد څه دی؟ دا د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په تازه ګڼه کې د یوې مقالې سر لیک دی. ورځپاڼې لیکي، سره له دې چې امریکایان د افغانستان له جګړې ستړي سوي دي، دا واضح ده چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې حضور ولري او له افغانانو سره به مرستو ته دوام ورکړي. د ورځپاڼې په حواله د امریکا او افغانستان ترمنځ د اوږدې مودې ستراتیژیکو همکاریو موافقه د تعجب وړ خبره نه ده. امریکا به له افغانستان سره خپلو سیاسي او اقتصادي همکاریو ته دوام ورکړي. دا مرستې باید د پوځي مداخلې معنا ونه لري. د کابل او واشنگتن د حکومتونو ترمنځ په اړیکو کې له وروستیو جنجالونو سره سره د ناتو او امریکا چارواکي افغان امنیتي ځواکونه ستایي او وایي چې دغه ځواکونه اوس پر ځان زیات اعتکا لري. امریکایي او افغان چارواکي وتوانېدل چې په افغانستان کې د شپې لخوا د پوځي عملیاتو او د زندانونو د کنټرول په اړه هم په آرامۍ بحث وکړي. د لاس انجلس ټایمز په حواله، امریکا لس کاله وړاندې افغانستان ته پورتک دغه ټولنه په پښو ودروله او اوس د دې هیواد په وړاندې یو اخلاقي مسؤلیت لري. امریکا د اخلاقي مسؤلیت لري چې د افغانستان د امنیت په ښه کولو کې کومک وکړي، خو داسې نه چې په دغه هیواد کې په جګړه کې ښکېل پاتې شي. لاس انجلس ټایمز د دې مقالې په پای کې تاکید کوي چې دا ټکي او معیارونه باید د امریکا او افغانستان ترمنځ د اوږدمهالو ستراتیژیکو اړیکو په سرت کې ثبت شي. د فارن پالیسی خبرونه هم د افغانستان په اړه په یوه مقاله کې وایي چې دا هیواد اوس د شوالي په هغه مرحله کې دی چې باید رسیدلی وای. فارن پالیسی لیکي، د ادعاګانو ته تر پام مخکې چې افغانستان موږ د لاسه ورکړی، باید پر دې غور وکړو چې آیا واقعا افغانستان د لاسه وتلی دی؟ د مخالی ریکوال وای په کابل کې اوسی او آرام ژوند کوي، خو د پوینا داسې کسان ستا چې لکلونو رئیسی افغانستان ته نه دي تللي او پړه یې څه نه لیکي. دای لیکي، د امریکا او غرب د طالبانو د رژیم د لمنځورو لپاره افغانستان ته تللي وو. طالبانو د القاعده ترورستي شبکې ته ځای ورکړی وو او د خپلو خلکو حقونه یې تر پښو لاندې کول. اوس دا هدف ترلاسه سوی دی، نو څه شی موږ له لاسه ورکړی؟ فارن پالیسی زیاتوي، افغانستان هیڅکله هم داسې د غربیانو نه و چې اوس یې له لاسه ورکړی وي. نړیوالې ټولنې هڅه کوله چې افغانستان ته دا موقع برابر کړي چې په راتلونکو کې خپله لاره وټاکي. د فارن پالیسی په لیکنه، افغانستان اوس هغې مرحلې ته رسیدلی دی.
په کندهار کې د افغانانو نړیوالو ځواکونو ترمنځ په دوو بیلو نښتو کې دوه نړیوال سرتیری د هغوی یو ترجمان او درې افغان ځواکونه ووژل سوه. چارواکي د دواړو پیښو علت لفظي شخړه بولي، خو د دولت وسلوال مخالفان وایي چې هغه افغان سرتیری چې دغه کسان یې وژلي د دوی ملګري دي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپورټ لري.
لومړی پیښه د کندهار په شړی ولسوالۍ کې د مهاجرونو کیمپ ته نږدې هغه مهال رامنځته سوه کله چې یو افغان ملي پولیس پر امریکایي ځواکونو ډزې وکړې. په کندهار کې د 205 ماتل قلی اردو قمندان جنرال عبدالحمید وردګ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې یو امریکایي سرتیری او دوه ملي پولیس چې یوې برید کوونکی او بلې ملګری ووژل سوه. تر دې پیښې وروسته د شاولي کوټ ولسوالۍ د کجورو په کلي کې هم د افغان او نړیوالو خاصو ځواکونو په یو پوځي مرکز کې نښته وسوه. د 205 اتل کلي اردو قمندان جنرال عبدالحمید وردګ ازادي راډیو ته وویل چې لومړی یو افغان پوځي پر یو امریکایي سرتیری او د هغه پر ترجمان ډزې وکړې او دواړه یې ووژل. د نوموړي په خبره وروسته د نورو امریکایي خاصو ځواکونو لخوا برید کوونکی هم ووژل سو. د ملي اردو دغه قمندان په خپلو لومړنیو خبرو کې وایي چې د دواړو پیښو انګیزه لفظي شخړه ده د په خبره چې د پیښو د لارو شانتیا لپاره یو تحقیقاتي ټیم سیمې ته تللی چې د پیښو پوره پلټنه وکړي.
په جوري کلي کې یو کمپ دی اسپیشل فورس، هلته اسپیشل فورس افغاني اسپیشل فورس او خارجي امریکایانو اسپیشل فورس بیا دې موبایل کې څه دوا شوې ده، یو په ګنېټاز کړي دي، دواړه وژل شوي اور یو ترجمان وژل شوی دی، یو امریکایي یو ترجمان وژل شوی دی، یو اسپیشل فورس د افغاني اسپیشل فورس وژل شوی. آیات مرستوله دی، آیات بررسی وکړي ځکه دا په عملیاتو کې نه وو چې دې موبایل کې څه مثلا د روجو یا د ننوتو په ارتباط باندې کوم کار شوی. د کمپ کې د کمپ کې د کار شوی دی، آیات مې لیکلې دي، هغه موضوع چې لري تر اوسه انسان نه دی.
بل خوا د دولت وسلوال مخالفین په دواړو پیښو کې شکیل کسان خپل ملګري بولي. په جنوب کې د طالبانو ویان قاری صف احمدی ازادي رادیو ته وویل چې برید کوونکي د دوی ملګری دي. دا په جنوب کې په تیرو څو میاشتو کې په پرله پسې ډول پنځمه پیښه ده چې رامنځته کیږي.
په کندهار کې په دوو پیښو کې افغان ځواکونو دوه امریکایي عسکر ووژل. د کندهار ترڅنګ په هلمند کې بیا امریکایي پوځیانو د مارجې په تریخ ناور کې یو ښوونځی ودان کړ. په دغې ولسوالۍ کې اوس امنیت ټینګ شوی او د پوهنې ریاست چارواکو له خلکو وغوښتل چې خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی رپورټ لري.
د مرجې ولسوالۍ په ترخنه ورسمه کې وروسته له ډېرو کلونو یو ښوونځی په پاخه او اساسي ډول جوړ سو. په دې ښوونځي کې په لومړۍ ورځ سلګونو زده کوونکو درس ویل پیل کړل. د تاریخ نور په دې شونځي باندې 2,95,000 امریکایي ډالر لګ شغل دي چې په مرجی کې د میشتو امریکایي سمندري ځواکونو لوري ورکول شوی دی. د هلمند پوهنې رئیس محمد نسیم ساپی د شونځي د پرانستنې پر مهال رسنیو ته وویل په دې سیمه کې د کلونو راهیسې شونځی نه و. هغه وویل چیرې چې نامني پای مومي هلته د دوی ریاست شونځی جوړوي.
ګرده ورځ دلته جنګ و جدل و نارامترینه منطقه وه. د مرجې د ولسوالۍ فعلا د دواړو قمندانانو صاحبانو څخه په ډېره مننه سره چې دا زمینه یې مساعده کړله د ولسوال صاحب تر قیادت لاندې، تر څو موږ وکولای شو په دې ځای کې یو مکتب د شاګردانو په مخ باندې خلاص کړو. دا مکتب اته صنفي مکتب دی چې اته درسي صنفونه لري او دوه ادارې لري او دوه اتاق نور چې په هغه کې د دوی د تحویل خانې او اشپزخانې کار ځینې اخیستلی سي.
د تاریخ نور دغه ښوونځی د عینک دغه ښوونځي څخه ډېر لرې نه دی چې یو کال وړاندې د وسلوالو له لورې د ماینونو په واسطه ونړول سو او تېره اونۍ بیرته د یوه کال په موده کې تر جوړېدو وروسته د زده کوونکو پر مخ پرانستل سو. د مرجې ولسوال عبدالمطلب وویل که په تاریخ نور کې د کلون رئیس نامنی ورده سوی نه وای نو ډېر وختي به ماشومانو ته ښوونځی جوړ شوی وای. هغه خلکو ته وویل که نامنی تاسو له منځه یونیسئ نو بېسوادي به ستاسو د اولادونو ښه آینده له منځه یوسي.
ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې نن موږ په داسې یو مراسمو کې برخه اخلو چې هغه د معارف په حصه کې یو بل نوی ګام پورته کوو او دلته د تاریخ نور ساحه چې د کلونو کلونو راهیسې دلته ډېر تعداد خلکو ژوند کوه ولې د مکتب زمینه نه ورته مسایده د تاریخ نور د خلکو په غوښتنه باندې او د مرینو په مالی مرسته باندې.
ولسوال ویل په تاریخ نور کې یوازې دغه ښوونځی بسنه نه کوي او د پوهنې د ریاست سره په خبرو لګیا دی چې دلته یو بل ښوونځی هم جوړ کړي. څومره د وړاندې په ګرمسیر ولسوالۍ کې یو ښوونځی او هلته یوه دیني مدرسه هم په اساسي ډول جوړه سوه چې د پوهنې د ریاست په خبره سلګونه زده کوونکي پکې په درس بوخت دي.
د هلمند د مارجې په تاریخ ناور سیمه کې د امریکایي ځواکونو په مرسته ښوونځی ودان شو. له هلمند د اتصالاتو د شرکت له لارې ازادي راډیو ته پر رسیدلې اس ام اس کې د عبدالرحمن په نوم د ازادي راډیو یو اوریدونکی وایي چې د لشکرګاه د معارف وضع ښه نه ده، چارواکي باید د لشکرګاه معارف ته توجه وکړي او په دې برخه کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. دا خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او سرابت ښارونو کې د اف ام په 15.5 هم اوریدل شي. د ازادي رادیو په روانه خبری مچله کې وړاندې د ژوند رنګونه پروګرام لرو او پکې مو یو افغان کبابي راښخولی چې په پېښور کې چپلی کباب پخول زده کړی دی. خو تر هغه مخکې یوه نړیواله مسله راخلو. سعودي عربستان د اسامه بن لادن یمنی کونډې ته ډاډ ورکړی چې کولی شي له خپلو بچانو سره په دې هېواد کې ژوند وکړي. د جمعې د ورځې په سهار پاکستان د القاعده د شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن د کورنۍ تر لسو زیات غړي له خپل هېواده وایستل. یو کال وړاندې اسامه بن لادن په بټاباد کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو او د کورنۍ غړي یې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
یو کال وړاندې په همدې شپو ورځو کې امریکایي چارواکو د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن پر کور چې لا دمخه یې په نښه کړی و عملیات پلان کړل او د می په دویمه نیټه یې د پاکستان په بټاباد کې نوموړی په خپل کور کې وواژه. د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته د هغه میرمنې او د کورنۍ نور غړي پاکستاني امنیتي ځواکونو د پښتنو ګربېګنو لپاره ونیول او په پای کې پریکړه وکړه چې دوی له خپل هېواد څخه وباسي. اوس ویل کېږي چې د اسامه یمنۍ کونډې د سعودي عربستان له چارواکو ډاډ ترلاسه کړی چې کولی شي له خپلو ماشومانو سره په دې هېواد کې چې د اسامه بن لادن پلارنی هېواد دی واوسیږي. د اسامه د یمنۍ کونډې د کورنۍ یو غړي ویلي چې عمل احمد عبدالفتاح السدا پریکړه کړې چې د 15 بچیانو سره په سعودي عربستان کې اوسیږي او خپل پلرني هېواد یمن ته ستنه نشي. د دې کس له خولې چې نومې نه دی یاد شوی لویدیځو رسنیو ویلي چې په سعودي عربستان کې د اسامه بن لادن کورنۍ د اسامه د دې یمنۍ کونډې او د دې د اولادونو ټول لګښت پر غاړه اخیستی. عمل او د اسامه دوه نورې کونډې د جمعې پر سهار له پاکستان څخه ایستل شوي خو تر اوسه پورې د نوموړي د دوه نورو کونډو په اړه چې سعودي عربستان تابعیت لري څه نه دي ویل شوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې د اسامه بن لادن د کورنۍ 14 غړي له پاکستان څخه ایستل شوي او د دوی له غوښتنې سره سمې سعودي عربستان ته استولې دي. د پاکستان حکومت د څه مودې لپاره د اسامه بن لادن میرمنې او دوه ځوانې لوڼې د تحقیقاتو لپاره په بند کې ساتلې وي او په دې وروستیو کې پریکړه وکړه چې دوی له هېواد څخه وباسي.
د القاعده شبکې له یمنۍ کونډې عربستان غوښتي دي چې دا کول شي چې په عربستان کې ژوند وکړي. اوس هم د ازادي راډیو د روانې خبري مجلې د ژوند رنګونه
ایتاسی نوم چیه ده؟
زمانم جی سید غنی می نوم ده یم ده شنوار ده لوی ولسوالی ده غنی خیلو
دلتا چه کار که؟
چر ده؟
دلتا چه ده اوست نه؟
دلتا اوست راقلی مسیب ده سجی دوکان ده دلتا پیشی او چپلی کبابم ده ده سر پلال فتن خامانی کار کومه
ده کباب خوال راته وی چنگی جوڑه وی چیشی پکی گرده وی
دیگه سیبا مختلف لکه کیمه ده پکی تازه ده وقی کیمه ده مسالی دی سیبا ده بیندشپک رکمه تر رکمه مسالی رومی دی ورکی مرچ دی پکی سیبا پیشی
انارزانه
انارزانه ده جوار و اوڑه دی پکی پیشی هر یو شی پکی مکمل دیگه چی یو شی کم بود جنو ده کباب زیکه نجوری گی سیبا می سه بدا کار کړی دی خپل دکان می ولته وسم په لالت ده
څومره وخت کې دې زده کړی دی اوس څنګه په خیر
نو یاره صاحب مونږ دا واتلس کال وشو چې دا کاروبار کوو په خور کې بم په نمایشونو کې دا کار کاو هلته د عملی لګي نمایشونه لګي په دغه کې بم دا کار کاو خپل هوټل بم می سه دا سجین او دا کبابونه او دا ترکارین پارته پیغو یو ورور می بلم وسم په لالت هوټل دی په هارون مارکیټ کې تیمور شاهی خواته ده
نو څنګه کباب دی خرڅیږي خلک
والله شکر الحمدلله زه خو لا دلته فلان نه راغلی ما خو خدي خروخي خدي تابم ډیر کباب دلته خورلې خو زه تامن لک څکم ته وخوره نو ته به په خپل وی چې
کازه به مخره ما خو ته په خپل دي غرمي چې شي خو ته خو تیار کباب ځان ته کباب پخې کبل څه خوري
نه ولا زم زن بس کله چر پخې خدای دې دغه عزت او کده مالک ډیر خسړې دې خخه خوراکونه به مونږ کوي
په خپل دي کباب خوخي
کنه او ډیر می خوخيږي دغه خو می کاروبار شروع کړی دې د دکان کې نه غټ اختر کې بل شی موږ نه کو غیر د کباب نه کور کې ماشومان له تیارو
او دا خو د دکان خبره ده کنه کور کې کله کله د ماشومان
او کنه او هغه نن په خومه پېښې زه ولا په خومه غو ناس یې غوي خوري ماشالله و ته می زامن دي نوم ګور می ده خزه می ده بچی می دي
ډېره
مننه خوشاله چې تاسو نن ډېره
د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجله هم دلته سرته رسیږي. په بلې یوې کې سید سمی عباس له تاسو سره دی. بخیر راغلی.
تشکر احمد شبر. سلام.